Radio.
دا سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې موز اجمل اند هرکلی کوم، سلامونه مې ومنئ. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. په نننیو خبرونو کې را سره میر احمد صافی همکاري کوي. د نننۍ خبرونو د سر موضوع دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی او د جمهور ریاست انتخاباتي وستره ولسی پروسه وه. په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون پریکړه مناسبه نه ګڼي. نور رپورټونه هم لرو. زموږ غږ په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشوي ډاډ لري چې د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له محل ویش سره سم اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې تیر شپه هم خلکو بے برخه تیر کړه او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په 10مه پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشوي ډاډ لري چې د ولسمشۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې بل محل ویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستاني پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. دا وای تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28مه اعلان شي، خو جمهور ریاست ته یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسون ښایي ونه توانېږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14مه اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې بیګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېر کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شو پایو کار کوي، خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمو شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایه په ماین والوزول شوه او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې، خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10مه وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولې. حافظ سید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حمله پلان کړې وي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. حافظ سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونه مخکې ونیول شو. هند ادعا کړي چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړي. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې ونیول شوي چې راتلونکي ونې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې لسمې لزګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیه د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد سرحد پر امتداد د ترګری د لمنځولو لپاره عملیات کوي.
ای اروپا بیلی کندینزه گیل
اردوغان وایي اروپایي اتحادیې ویښه. زه بیا وایم که تاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایست، موږ به هم خپلې پولې پرانیزو او 3,600,000 کډوال به درولیږو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونیو ګوتیرس پرون د بحران د کراري او د ملکي خلکو مسؤلیت ته د پام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرس وویل چې په سوریه کې د بحران کراري مطلق اړتیا ده. دا مسکوی وی محکمه پرون د بشری حقوقو کورنیو ادارو او اتحادیه د بهرنیو جنټانو په نوم د نافذ شوی قانون د ماتول لامل جریمه کړه. دا 15 وارده چې د دې اتحادیه پر ضد جریمه حکم کیږي. په روسیه کې د بهرنیو جنټانو په نوم د خاص قانون لمخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیح شو، هر غیر حکومتي اداره باید د خپل بهرنیو تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په 2012 میلادي کال کې د قانون په روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللی وو. د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي. او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرهاو خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله. مسابقه د تهران په آزادۍ لوبغالي کې وشوه. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بری رئیس اول وارو چې خزو پرته له دې چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي ته ورشي، د خپلې ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړه شوه. ریپورټونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي ول. سیالي ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کارونه حساسې مرحلې ته رسیدلی دي او په دې وخت کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د ولسمشرۍ له 12 کاندیدانو څخه یوازې 6 د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم ریپورت کمیسیون ته وړاندې کړی دی. په تیرو 6 میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته راګرځول شوي. په دې موضوع به هم یو ریپورټ ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. د ژوند رنګونه هم دراوروو. دا به هم واورئ چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې وروستي پوځي عملیات چې د کوردي ملیشو پر ضد دي په شدت غندلې دي. دا د ازادۍ رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساس پړاو ته رسیدلی دی. د ولسمشرۍ انتخابات د دوی په وینا یو ستره ولسی پروسه وه او په وینا یې په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان دی ویلي چې د کابل د ولایتي کمیسیون لخوا غوښتنه شوی چې دوی دی د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژۍ مشر لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره معرفي کړي، خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسیون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دی شریک شوي. فرشتي جلالزئی په دې اړه معلومات راټول کړي او په یو ریپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د منلو وړ نه ده. د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوری ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړه رد کړه. هغه بیګال ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې کله ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس څارنوالۍ تور معرفي سي، د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې د خاطر منګه په نه په اوسن د نظام باندې په خپل ابتدایي فایل اعلان کو او تاسو ته چې د ایتي مسول په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسول شخص دی چې د دې باندې نظارت او څارنه وکړي او په دسیه وخت کې مهم مسول غړی معرفي شي. لوی کارنوالۍ ته دا پخپله په دې کار کې ځنډه رامنځته کوي، په هغه تاریخ او ټایملاین نه موږ وروسته پاتې کېږو.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالبصیر فایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو او د رای ورکوونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډېر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې په ناحیې درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر طی مدت سه روز استیناف طلب شد و به تست
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه خاني نو سو بیا مسأله د شکایتونو مرکزی کمیسیون ته استول کیږي. که مرکزی کمیسیون زموږ پریکړه تایید کړه، مسأله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ سي. روسي پریکړه په مرکزی کمیسیون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکوونکو ته تخنیکی ستونزې پیښ کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښپژمه وسول. د ټاکنو په ورځ درایور کونکو په لیستونو د بایومیټریک معلوماتو د سب په ماشينونو کې ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلی په وشتمه او وروستۍ د لړم په شپاړسمه اعلان سي.
اخوا د ولسمشي له ولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو د خپل انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګښت دویم ریپورت کمیسون ته وړاندې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له دې ډلې د محمد اشرف غنی او عبدالله په ګډون د درې تنو په ریپورټونو کې نواقص موجود و. نو جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
که څه هم د جمهور ریاست له انتخاباتو دا د یولس ورځې اوړي، خو تر اوسه یولسو کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالی راپور د انتخاباتو کمیسون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسون ته ارایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسون ویاندې شیما رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم، او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمینو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د دریو راپور بشپړ او د دریو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې نورالحق قلومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابي هغه کاندیدان دي چې کمیسیون ته یې خپل بشپړ مالي راپور ورکړی. خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نور رحمان لیوان، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مرستیال بیان ده. زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
له دې وړاندې توصیه او اخطارلیکونه ورته صدر شوي. یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کیږي. که چیرې بیا هم ونه توانیږي خپل مالی راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا د جمهور ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 420 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسیون ته خپل مالی راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالی راپور کمیسیون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په فراه ولایت کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارو په هوایي حملو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو له قوله لیکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ یې په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړ. مقاله لیکي د امریکا پاوډ وویل چې په دغو لابراتوارو کې کارکونکي مشروع نظامی اهداف وو، ځکه دا خلک د طالبانو د ډلې غړي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې د ملکي تلفاتو له کبله د افغانانو غوسه راپارېدلې ده، خو د مقالې په وینا له دې کبله چې د سولې د یوه توافق په خاطر امریکا او طالبان پر یو بل فشارونه زیات کړي، په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې سوې او په همدې حال کې امریکا پر طالبانو عملیات زیات کړل. د برتانیا چاپ ټرو پبلیکا خپرونې هم په فرا ولایت کې د مخدره موادو پر لابراتوار د هوایي حملو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپېته ملکیان وژل سوي دي. په مقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر یا او ایچ سی ایچ آر ګډ راپور ته په اشاره راغلی چې دا راپور وایي د فرا ولایت په بکوا او دلارام ولسوالیو کې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې په وژل سوو کې 14 کوچنیان او یوه ښځه شامل دي. مقاله د راپور یوې برخې ته په اشاره لیکي چې ګواکې هغه کورونه چې د مخدره موادو د لابراتوارو په توګه کارېدل د طالبانو د جګړې برخه نه وو چې باید د نظامي هدف په توګه منل سوي وای. مقاله وایي که څه هم بکوا ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبان له مخدره موادو عواید ترلاسه کوي، خو د یوناما د راپور په وینا بمبارد سوي کورونه ټول د طالبانو نه وو. همداراز د راپور هغه ټکي ته هم اشاره سوې ده چې وایي لومړي ځل هوایي حملو ډېر تلفات رامنځته کړي دي. د راپور له قوله ویل سوي چې د هوایي حملو بدیل دا دی چې د مخدره موادو له سوداګرۍ سره اړوندو کسانو سره قانوني چلند وسي، نه دا چې ورباندې نظامي عملیات وسي او د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړای سي. ډیلی میل ورځپاڼې په جرمني کې د یو افغان قضیې ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې هغه افغان هلک چې د خپلې 15 کلنې جرمني ملګري په وژلو تورن سوی و په زندان کې مړ موندل سوی دی. دا کس چې عبدالمبین ډي پیژندل سوی و په سپتمبر میاشت کې په 8.5 کلونو باند محکوم سوی و. څارنوالانو ویلي چې د ده مړی په زندان کې د پنجشنبې په سهار موندل سوی دی. عبدالمبین په محکمه کې منلې وه چې خپله 15 کلنه ملګری یې د 2012 کال د ډسمبر میاشتې په 8مه نیټه په کاندل ښار کې په چاړه وهلې او وژلې وه. څارنوالان په دې باور وو چې عبدالمبین ډي وروسته له هغه چې هغې ورسره ملګرتیا پرېښوده په حسد کې دا کار کړی و. د د عمر د 10 او 20 کلونو ترمنځ اټکل سوی دی. دې قضیې د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل نور هم فشارونه زیات کړل چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې د هرکلی د پالیسۍ په خاطر له 2015 کال راهیسې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ ده.
دا د ازادۍ رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږی. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالره دغه بانک ته راګرځول شوي. د کابل بانک د تصفیه مدیریت د ریپورت له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته 14 میلیونه ډالر دغه بانک ته ورکړي دي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دا کار مثبت بولي، خو له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون د دې پروسې پر شفافیت خبره کوي. فیروزه عزیزی پرې ریپورت لري.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغه کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لا نورو هڅو اړتیا شته.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي، کره یې ویلی نسو چې کله به دا پروسه ختمه سي. هیله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ نوښته پار کې شوې، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندان نه خوشې شو، تر خوشي کېدو وروسته له پورې 14 میلیونه ډالر ورکړي او ټاکل شوی 18 میلیونه ډالر نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و ترڅو دغه ټول پونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې وسته دا ارک ته راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مرمنونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې. چې چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه دیارلس یا څوارلس میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي، او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي، او که ورې نه کوي حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیې کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانې دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیې کمیټې د غړو نظر ولرو.
ازادي خبری مجله اوري.
په غزنی کې د دولتي ادارو ترڅنګ پر تعلیمي ادارو کې بریدونو خلک غوسه کړي او اندېښمن کړي دي. پر دې موضوع به له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر ریپورت واورو.
د غزنی اوسیدونکو په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتون نو یا په مکاتب باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل له خوا چې وی دا یو ناسم کار دی، ځکه چې ملته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره، بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي، نو دا د یوغوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصول ندا ګل مرادی بیا وایي
بلای مخیل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدونه زیات منفي تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدونه نه کوي. له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیری زده کوونکو زړونه ماتیږي، خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدونه د دې سبب نه سي کېدای چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لورې ته پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کوي، بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي، خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې دې مراکزو باندې بریدونه ونه کړي. همیشه دوی د غندي طرفین ټول هر څوک، یعنی په معرف باندې خپل دخالات، هلته خپل مداخله، هلته خپل هدف لاندې نیول، ټول غندي، ټول په کلکو ټکو غندي. ولې په عمل کې بیا هم ګورو
ډیرای د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره سترګو اشکنی. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونسي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام کړي مطمئنه مسي دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډیر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دوه ځله پر دولتي پوهنتون او د دې ترڅنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادانو او شاګردانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمګه غلا ازادې راډیوونه اوري. اوس هم رازو د سیمې او نړۍ مسلې ته. په سوریه کې د کوردانو پر ضد ترکیه عملیاتو ته شدت ورکړې، خو نړیوال ټولنې دغه عملیات غندلې دي. فرشته جلال زئی په ریپورت لري.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کوردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې پی کی کی سره ستونزه لري. د کوردانو جلای غوښتونکو ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت پی کی کی تروریستي ډله بولي. د اردغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له پی کی کی سره تړلې دي. د سوریا او ترکیه لانجه هغه وخت مخامخ پایل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریت غوړه کړ. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاتونه پایل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی و او پر دمشق ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړل. د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار لسد د پوز یو ډګروال ترکیه ته ورغوتشتید او هلته د بشار د رژیم پر ضد د آزادی سوریه پوز پونوم ډله جوړ کړه. په هغه پوځي ډله کې اکثر د بشار لسد له پوځه تښتېدلي منصبدار او عسکر راټول شوي ول. د بشار لسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریه ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغې شورا ته د سوریه د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولې ته نږدې د کردانو پر ښار کوباني حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولې ته تقریبا رسېدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوباني کې له کردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خودمختار سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملي شړلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیه پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیه حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایي عملیات د سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشا ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وایستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9 پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 16 اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړی و د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر وایي ډاډه ده چې د ولسمشر